የዋር ቢያስተሪ መሸይ ደምሻል ሬዲዮ ፍራውሮ ተዋጊ ፐፑርቱን ኳኪ ደማስፈኪን ዶባጄ ሽፌ ደዴገለይ ፍራውነ ከዘ መኖርሻ አስተሶ ቆርባየም አውሃከነምኩም በደህ ፍራውነ ከባደ ተህሪኬ ኢንሳፍ ጎን በእስላማባድ ከደ ጀልሴ ደ በስዋት ከ ደ አዋሚ ናሽናል ጎን ደ ወርከር ኮንቬንሽን ዳራስ ደ ከድዋሎ ደ ስቱንዞ አው ፓብሎችስታን ከ ደ አፍጋን ታሊባኖ ደ ሞጁከይ ፓላ ሪፖርትና ወሬ ኖ ሪፖርትና ሐምለሩ አው ፓድየመኒ ማይ ከደርተ ደ ታሪክ ፓላ አክበረው ነውላንደ ከው ኹራዴች ፓሳር ከ ደ ቡሪዋል ካከልና ደ የሳት ታ ተኸብሩ ነው
نمبر ایده مهم خبر نسر ټکی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای ک په انتخاباتو کې د سعود درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنی ونسوي نو د دسمبر پر شپانه سمه به په ټول ملک احتجاج کوي ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقوقو یو ډله وای د شام په محاصره شوی شهر کوبانی کې د داعش په لسګونه وسلوال وجل شوی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي ک په انتخاباتو کې د سو درغلیو په غیر جانب دانره توګه پلټنی ونسوي نو په 14 دسمبر به په ټول پاکستان کې احتجاج وکړي عمران خان بیگا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې که غوښتنې ونه منل سوي نو د په خبره د دسمبر پر 14 نیټه به په لاهور پر 8 په فیصل آباد او پر 12 په کراچي او په 14 نیټه په ټول پاکستان کې احتجاج کوي
ہم تو انصاف چاہتے ہم کہتے ہیں
منگ انصاف واڑو او منگ داوا یو چې د سپریم کورٹ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي او دا کمیشن دی څلور نه تر شپږ هفتو کې پلټنی وکړي منگ داوا یو چې حکومت دی منگ سره مذاکرات وکړي او مذاکرات دی د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو او که حکومت پلټنی کول نه غواړي نور ته ویل غواړم چې زمونږ دا جدوجہد به جاری وي
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د اگست میاشتې له 14 منټې راهیسې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد لاریونونه او مظاهرې پیل کړې دي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خالد محمود سومرو د وژنې پلټنې وکړي د شنبه په ورځ پاسین صبح کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د عمومي سکرټري خالد محمود سومرو تر وژل کېدو وروسته د یادګون پلویانو تیر ورځ د پېښور په ګډون په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي د احتجاجي مظاهرو پر مهال د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به پل احتجاج ته دوام ورکوي تاکل سوی دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به نن په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي له ارګ څخه نن په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا اروپا ته روان شوی دی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به سبا برتانیا ته د څلور ورځني رسمي سفر په هدف لندن ته ولاړ شي او هلته به د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې وینا وکړه له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ستري محکمې سرپرست د سولې د عالی شورا رئیس او د بهرنیو چارو د مالی چارو او د ښځو د چارو سرپرست وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم شامل دي چینوای د افغان پولیسو روزنی او تکنیکی چارو په برخه کې به مرسته وکړي د چین د عامه امنیت وزیر ګوشن خان پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتن کې د غژمن وکړه د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ګوشن خان د امن په ټینګښت او د ترګری په وړاندې په مبارزه کې د افغان پولیسو د ورتیا او ستاینه وکړه او ډاډی څرګند کړ چې هیواد به د افغان پولیسو په تجهیز او روزانه کې مرسته وکړي یو نوی څېړنه شي چې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې په بدو کې د نجونو ورکولو په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی د یو څېړنیز مرکز غړي الیاس یوریش نن په کابل کې د رپورت د خبرولو پر مهال وویل په نظر پښتنه کې زیاتره برخه اخیستونکو په بدو کې د نجونو ورکولو په پیښو کې د کموالي لامل د تعلیم د کچې زیاتوالی ښودل دی. دغه څېړنه د افغانستان د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې سوې ده چې پکې تر زر له زیات کسانو سره مرکې سوې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بانن په انکره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردگان سره وویني. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام جګړې اړخته وي. روس او هم د بشار الاسد د رژیم مهم اتحادي دی او بیا اردگان پر دې خبره زور اچوي چې د شام ولسمشر دی د واک لرې سي. انکره په مارچ میاشت کې د روس سره د کرایمیا د یو ځای کولو مخالفت کړی او د اوکراین د کرایمیا د ټاپو د تاتاري لژکیو د صورتحال په اړه اندېښنې لري. د فعالانو په وینا دغه اقلیتونه د نوي انتظامي لخوا د زور زیاتی سره مخامخ دي. او سم د کرنسی او موسم حال له ریاض مساخیل څخه
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر د 15 پیسې اضافه سره په یو سل 2 روپې 15 پیسې غستل کیږي او په یو سل 3 روپې خرڅيږي. دا شان یو پوند په یو سل 70 روپې 15 پیسې او یو سل 70 روپې 70 پیسې، یو یورو په یو سل 20 روپې 15 پیسې او په یو سل 30 روپې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 40 پیسې او یو افغانۍ په یو روپې 80 پیسې غستې کیږي او په یو روپې 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور کې 22 او بنو کې 38 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکل نه خبرونه او د ریاض مساخیل نه د موسم حال او د کرنسیو بای اوریدې په روانه غړې کې بعد غری پورتونه واوري.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي تر دې دمه مطالبات نه دي منل شوی او د روانه میاشتې تشپاله سمې نیټې به ټول پاکستان پټه په ودروي. د خیبر
ہم نے 109 دن گزار لیے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا، لیکن 4 تاریخ کو میں اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی وای مرکزی او صوبائی حکومتونو د کډوالو مسئلے شاته غورځولې دي.
مرکز وی زما دی مانلا، صوبہ وی زما دی موارینلا، زه تپوس کوم د نواب شریف نه چې وردار پاکستان خلق ملي،
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د پیاجام هلتال او په بلوچستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ په اړه دغه صوبې د وزیر اعلی سرګندونې هم په ریپورټونو کې شامل دي. ځینې نور ریپورټونه به هم واوري او د روانې خبرونې په آخري برخه کې درته د دې هفتې په تاریخ پاڼه خبرونه کې د تاریخ د کارپوهانو سرګندونې د خیبر پاس په اړه اورو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین ریوی چې یو خدا د عبرانی جبې او ټکې د خیبر چې داغي مطلب او معنی راځي کلا، نو دا علاقہ چونکې د کلا په شکل کې دا
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې یوازې په پښتو ژبه اورئ او دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر وختن احتجاجي جلسې ته وینا کوي، ویل چې په سلورم تاریخ په لاهور، په اتم تاریخ په فیصل آباد او په دولسم تاریخ په کراچۍ بندوي او دا راز پر شپاړسم تاریخ په ټول پاکستان پټه په ودروي. نوموړي ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو دغه پلان د دغې نه وروسته بیا پلان ډي هم لري، د کوم وروسته چې به بیا د مسلم لیگ نون لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د
تیر ماخستن د پارلمان ودانۍ مخې ته په پریډ ایوینیو احتجاجي جلسې ته وینا کې عمران خان وویل ک حکومت د تیر کال په مئی میاشت کې شوی عامو ټول ټاکنو کې د درغلې پلټنې اونکړې او تر د 14 دسمبر پورې زمونږ غوښتنې تسلیم نکړې نو بیا به پلان ډی پیش کوي. د کوم وروست چې بعد مستم لیکون لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان د راتلونکي لپاره خپل لایحه عمل اعلانولو په وخت وویل منگ یو سلونا ورځی تیری کړی او زمنګ درنا جاری ده. په څلورم تاریخ با لاهور ته زما او لاهور به بندوما. په اتم تاریخ با فیصل آباد ته زما او فیصل آباد به بندوما. په دولسم تاریخ با کراچۍ ته زما او کراچۍ به بندوم او په شپاړسم تاریخ با ټول پاکستان بندوم او د دې وروستو با نواز شریف لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان حکومت ته پیشکش ورکړو چې په 2013 ټول ټاکنو کې شوی درغلې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. منگ انصاف غواړو او منگ داوا یو چې د سپریم کورٹ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي او دا کمیشن دی څلور نه تر شپږ هفتو کې پلټنې وکړي. منگ داوا یو چې حکومت دی منگ سره مذاکرات وکړي او مذاکرات دی د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو. او که حکومت پلټنې کول نه غواړي نو ورته ویل غواړم چې زمونږ دا جدوجہد به جاری وي او تر شپاړسم پورې به منگ ښارونه بندوو او ملک به بندوو د یوې یوې ورځې لپاره او د هغې وروستو چې به بیا منگ څه کوو نو هغه به بیا تاسو برداشت نه کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي جلسې ته د یاد شوی ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی، جانگیر ترین، اسد عمر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ویناګانې وکړې. د ترڅنګ وفاقي وزیر احسن اقبال د جلسې وروستو مطبوعاتو ته وویل چې موږ د عمران خان لخوا پاکستان بندولو بیان مسترد کوو. د حکومت ایجنډا پاکستان معیشت چلول دي او موږ د خبرو اترو د لارې معاملات حل کول غواړو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د سوات سیدو شریف ودودیا حال کې د عوامي نېشنل ګوند ورکر کنونشن یا د کارکونکو غونډه تخپل وینا کې د پارټي مشرانو وویل د پاکستان بچکولو لپاره پښتنو قرباني ورکړي او دوی بیا د پاکستان حکومت ته چې وګوري او موجوده واکمنانو ته نو هغوی د اسلام آباد او لاهور په د کرسۍ په جګړه بوخت دي او د پښتنو مسلې شاته غورځولې دي. په دې حقله نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف ودودیا حال کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو لوی غونډه وشوه چې ورته د پارټۍ مرکزي مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا وخت هم پښتانه د پاکستان بچ کولو په جنگ کې بوخت دي، ولې د وزیرستان متاثرینو ستونزې یو طرف ته کړای شوې دي او د ملک وزیر اعظم او عمران خان د اسلام آباد او لاهور کرسۍ لپاره په جګړه دي.
وزیرستان پختانه رسوا شو، عزت شو، مرکز وی زما زمان را صبح لرا سر مرگر کیو کی صبح وی زما زمواری را دادا مرکز کا دے زتا پوس کوم دا نواز شریف نا چوری دار پاکستان خلق ملی زتا پوس کوم د عمران خان نه چې وردا مسلمانان ندی.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د سوات اولس د پاکستان د بچکول لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړي دي، ولی صوبایي حکومت د سیمې اولس داسې پاتې کړي دي او په درنو کې مصروف دي.
سلام پیش کوم هغه خلکو ته چې د چا د قربانو او د کردار په وجه تش سوات مې بچ شوی، بلکې چې د چا د کردار او قربانو په وجه ټول پاکستان بچ شوی. د پاکستان بچي بچي را باسي او د سوات خلکو شکریہ دی الله.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر بیا افتخار حسین ویل چې د پښتنو خدمت دوی ته په وراثت کې ملاو شوی دی او د پښتنو خدمت لپاره مونږ ډېر قربانۍ ورکړې دي، ولی اوس به په دغه غلی پاتې نشو.
زمونږ پټه فیصلو کچ باس نور شهیدان داسې پارم نخخو نور جنازې په ونو نورو مون به خپل شهیدانو ته پوس کو او چې کله زیادین شهید شون د سنټرل کمیټې د فیصلې مطابق د اسفندیار خان د اعلان مطابق مونږ میدان ته وتو. په کراچۍ کښې د وزیر اعلی هاوس لار بنده کړه او دلته مې پېښور کښې چې کوم دی مین روډ بند کړو او دا خبره مو کړه که د دې نه پس نه منې کېږئ په پوره من طریقه د عدم تشدد په لار مونږ به د خپلو شهیدانو ته پوس کو او چې هر څه پکې پېښېږي مونږ به میدان ته وځو.
عوامی نیشنل ګوند د کنونشن ته د پارټۍ یو شمېر نورو مرکزي او مقامي مشرانو هم وینا وکړه. کنونشن لپاره په لوی کچې حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي او د ډېرې ګڼې له وجې سیدو بینګوره سړک د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی د تیر خالی په ورځ د سند صوبې په سکر خار کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر خالد محمود سومرو نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلی وو. دغه لړ کې یاد ګوند پرونی ورځ د ټول هیواد کې د پیغام هړتال لپاره اعلان کړی و. د سلسله کې په خیبر پښتونخوا کې هم احتجاجونه او مظاهرې شوې دي چې په اړه یې د پیښور نظم خبریال غلام حال را کوي. دغه ریپورت د مظاهرینو په غوګونو شروع کیږي.
په سین صوبه کې د جمعیت علماء اسلام پی د سیکرټری جنرال خالد محمود سومرو د وجنی رستو 13 ورځ د پیښور په شمول په بیلابیلو خارونو کې د جمعیت علماء اسلام لخوا د مظاهره تر سره شوې. په پیښور موټروي د جمعیت علماء اسلام کارکونانو 13 ورځ اسلام آباد او نورو ځایونو ته د گاډو تګ راتګ وتړلو او په دې محل د جمعیت علماء اسلام مشرانو په امنیتی او استخباراتي ادارو صدا ډول نیوکی وکړې. په پیښور موټروی د احتجاجي ناستې پر مهال می چیکلا د جمعیت علماء اسلام د سینیټر غلام علی نه پوښتنه وکړه چې په جمعیت علماء اسلام ولی بریدونه ترسره کیږي. نو په ځواب کې نوموړی وویل،
کله هم دا نه وایو چې تبدیلی دې په ټوپک راشي، مونږ وایو تبدیلی دې په هوټ باندې راشي، لیکن که دوی داسې مونږه نشانه کوي نو بیا جمعیت علماء اسلام په فیصله کې آزاد دی او چې هره فیصلو کې مونږ ټول غړي به د هغې باندې لبیک کوو. مونږ د حکومت له مطالبه کوو چې اول دې دا شهادت د سومرو دا دې راښکاره کړي، که نه نو دې به ډېر زیات خطرناک انجام. دا د حکومت او د خفیه قوتونو کار دی. خفیه ایجنسی د دې د پاره چې کم کار مونږ ته نخکاری واغې تخکاری، نو چې هغه د داخکاره کې کوم په چا الزام لګو نو ما په خل دا به خبره نه.
د جمعیت علماء اسلام یو پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داوودزی مشال ریډیو ته وویل،
اوس پورې چې کوم واقع شوی دا، خصوصا زموږ جمعیت علماء اسلام په قائد باندې د دې حمله شوی دا، هغه یو واقع تحقیق چې کوم دنه هم نه شوی او خبره مخته نه راغلی چې دا څه سنو دیو جن زموږ سوالو په دغه رسیدي درو باندې.
او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې د دوی د احتجاجي ناستې به دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15600 او 1300 کلو هارت ساوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وای د دې صوبې په شمالي سیمو یعنی جنوبي پښتونخوا کې داسې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي چې سرګندوي د افغاني طالبانو او د افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ جنگ روان دی او له دې وجې په دغه سیمو کې حالات خراب دي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان بیا وای د لومړی وار دی چې پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د افغان طالبانو د شتون پخله کوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د په صوبه کې د افغانستان د استخباراتو او د افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی چې د په خبره لامل یا د صوبې په شمالي برخو یا جنوبي پښتونخوا کې حالات خراب دي. ډاکټر بلوچ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو غربي رسنیو تر دې وړاندې هم په وار وار داسې ریپورټونه خپاره کړي و چې په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو لوړپوړي قومندانان د نامعلومه وسلوالو له لوري وژل کیږي او طالبان د دې تور د افغانستان پر استخباراتو پورې کوي. که څه هم تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو دغه راپورونه بې بنسټه بللي وو، خو د اتوار د ورځې په یوه خبري غونډه کې چې موکله له ډاکټر مالک بلوچ څخه په دې اړه وپوښتل نو د هغه ځواب څه داسې وو. بنیادی طور گب دا وایم چې دا شخړه دلته روانه ده او د دې شخړې په رد عمل کې هم دلته امنیتی مشکلات رامنځته کیږي،
مشکلات پیدا ہو رہے ہیں.
د ډاکټر مالک بلوچ دا خبره چې ګواکې د بلوچستان په شمالي سیمو کې داسې شخړې روانې دي، نو آیا د دې مطلب دا دی چې ډاکټر مالک دا مني چې افغان طالبان په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې شتون لري؟ دا پښتنه مو په کوټه کې لایو مشر خبریال او د سیاسي چارو له کارپو انور ساجدی څخه وکړه.
جو چیف منسٹر ہے وہ موسٹ کریڈیبل اور ریلیونٹ پرسن ہے. تو جب انہوں نے خود
وزیر اعلی تر ټولو کرا او اړوند کاستی نو چې هغه خپل دا خبره منلې چې دلته د افغانستان د استخباراتو او افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی، غالبا د اشاره دی ته چې لتیری څه مدیرایسي دلته په پښتون میشتو سیمو کې داسې مړی مندل کیږي لکه چې مخکې به په بلوچ میشتو سیمو کې مندیدل. خلک داسې وایي چې دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ دی چې په نتیجه کې یې هغوی یو بل وژني. تر کومه ځایه چې دلته د طالبانو د شتون خبردانو دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان د نیولو لپاره د طالبانو د پایل چې کومه لومړۍ قافله وه هغه له کوټه روانه شوې وه. هلته د افغان طالبانو ځینو سرچینو هم د دې تایید کړی چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی یو شمېر لوړپوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل شوي او دوی تور د افغانستان په استخباراتو پورې کوي. خو انور ساجدی بیا وایي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو وژن کې د افغانستان استخبارات نه بلکې د هغوی د خپل منځ جنگ دی. ګوره اوس طالبان په ډېرو ډلو کې وشل شوي دي. کله چې وسلوال سره ویشل کیږي نو ترمنځ یې شخړې پیدا کیږي او دا شخړې بیا وروسته د یوې بلې ډلې کسان سره وژني. دلته اوس همداسې قصه روانه ده. د افغانستان استخبارات په دې کې هیڅ لاس نه لري. د ویلو وړ ده چې له تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د بلوچستان په بیل بیل پښتون میشتو سیمو کې په مرمیو سوري خراب شوي مړي موندل کیږي او ورسره په همدې موده کې د افغانستان د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان ولسمشر وای نړیواله ټولنه به د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته کوي. محمد اشرف غنی ورستیو نام نه یو ته په پام سره وویل افغانان به اجازه ورنکړي چې هیواد یې د نړیوال جګړې په میدان بدل شي. صالح محمد صالح د نور تفصیل سره.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوایدو څخه باندې دوه برابر دي چې افغانستان یې په یوازې سر نسی پوره کولی. محمد اشرف غنی تیر شپه له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دو نورو قوانینو د توشیح پر مهال وویل تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مالی مرستې تضمین شوې. ولسمشر غنی د افغان قواوو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو دغه مرستې مهمې وبللې.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ځکه راتلونکي لس کالو تمویل، تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ وکړی سو چې په دې پنځه کلو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راوړو چې موږ وکړی سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو. اما اوسني شرایطو کې درته معلومه ده چې موږ امنیتي مصارف حداقل 2.5 چنده موږ د ملي عوایدو دي او دا ضرور ده چې دنیا مرسته راسره وي.
له امریکا او ناتو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسی او مشرانو جرګو لخوا تایید شول. پخوانی ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیکه ډډه کوله. له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي موافقې په داسې حال کې توشیح شوې چې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې ناامني زیاته شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل وروستۍ حمله د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي. د دغه حمله د یو کوچنی اقلیت کارو بالا
یک اقلیت بسه کوچک
یو ډیر کوچنی اقلیت غواړي ټول ملت برام تکړي. موږ دا اجازه نه ورکوو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړیوال جنگ په میدان بدل کړي باید پوه شي چې افغانان دا نه مني. د تیر شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانین هم توشیح کړل. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانین او له امریکا او ناټو سره د موافقو توشیح د افغانستان په ګټه کار وباله.
قانون و دو موافقتنامه
که وګورو دواړه قوانین او دوی موافقه هر یو د افغانستان د سلامتی او د افغانانو د شرایطونکو د تامین او تضمین لپاره حیاتی اهمیت لري. تر دې مخکې مدني فعالانو د رسنیو کارکونکو او نورو څارونکو ادارو شکایت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشي کېدو له کبله نسي کولی د حکومت پر کړنو سما څارنه وکړي. په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړیو کې د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږل سوی و چې وکیلانو د تصویب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای چې د باړې نه د کډاشو خلکو شمیره سه د پاسه 30000 کورونو اتاویا زره کورونو ته رسیدلې ده او دا چې دوی ته په پیښور پښتخره مرکز کې تیار خوراک او د گاډو کرایا ورکول کیږي. خو بیا د باړې نه به کور شوې د خلک وای چې دوی ته د کورونو کرایا هم ورکړل شي ځکه چې د کډوالو په کیمپونو کې د نورو خلکو د پاره ځای نشته او به خور کې د کرایا په کورونو کې دوی ژوند کوي. په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم چارواکي وای چې د باړې نه د بیکوره شو خلکو شمیره څه د پاسه 8000 کورونو ته ورسېده او دوی د پارې په پیښور پښتخره کې یو مرکز خلاص کړی دی چرته چې د دوی نمونه لیکل کیږي، تیار خوراک او د گاډو کرایا ورکول کیږي او د صحت اسانتیاوې هم ورکوي. او دغه بیکوره شو خلکو لپاره دی چې اول دې مرکز ته ارشی د باړې نه به کور شو یو تن لیاقت خان پر د مشال ریډیو ثوای چپ دی مرکز کې ورته د گاډي کرایا او خوراک میلاو شو. خود کورونو کرایا په خپل ورکو او دامو نورا د وسنه بهر ده
او بچ کډر ولې 2000 روپیه کوي هم تکلیف وښه خوراک بس خولي چولې ورکوي دغه نه دا چولې دلته بچ مولا پیسې میلو شي خرو تکلیف ته غریبونان دو پښه سامان نشته نه کټونه وینې شي مونږ غوډر کورونو پته شي تکلیف ته مولا ډیر سخت دلته اوس پنوي کلی کیو پکريو شي وته زره روپیه نه کړی اخلي ډیر زره روپیه پیش کی ور کړی
او د باړې سیمیو مشر خیال متشا پر دی وای
مونږ دا ویو چې کا د وزیرستان غو نه پیکج مونږ لنه شروع کولای کم اس کم چې کم ای ډی پیز وسره غلی دی یا مخکې راغلی دی غول دی کم اس کم د کرایې بندوباسو کی کا خپل کیم په تاسو نشي جوړولای او کم خلک چې وسره وتل یا کم مخکې راوتی د غول یا باقاعده د رهایش سہولت ورکړي ځکه چې د علاقې دومره زر نه کلیر کیږي چې کم دوی داوا کوي نو کم اس کم چې د خلکو لا یا پیسې نغدو په شکل کې ورکی چې څنګه حکومتونه دا داوا کوي دوی چې موږ 12000 روپۍ به درشن ورکو او د کرایې پیسې به ورکو دا بیر خو موږ خو سمونه لیدل
د کبایلی سیمو د قدرتی افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ډیپټی ډایریکټر حسیب الله بیا وای چې موږ وفاقي حکومت ته ویل دي چې باړې کډوالو ته د هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په سیر پیکیج ورکړل شي.
دا یونیفارم اسیسټنس په نوم باندې موږ یو کیس موف کړی دی چې کیش اسیسټنس موږ یونیفارم دغه کې ورکو او امید ده ان شاء الله چې وفاقي حکومت به تسلیم کی اپروو به کی به موږ هغه سہولت دیو ته ورکو.
یا د دیویچ په باړه کې د تھیری وګ دیمو دی رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خود اکتوبر د 14 نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه پوځي عملیات پیل شوې دي چې په ترڅ کې د باړې خلک یو ځل بیا بې کور شول. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو یې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په ریډیو او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اوریدل شي. د رواني غړي نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د مسبخین 2:30 بجې دی د بوريوال کاکل نه د خبرونو لنډې سورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي که په انتخاباتو کې د سو درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنې ونه سوې نو پر 14 دسمبر به په ټول پاکستان کې احتجاج وکړي. عمران خان د خبري بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال کړې ده. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان لامنتي ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د خالد محمود سومرو د وژنې پلټنې دی وکړي. د شنبې په ورځ په سند صوبه کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې عمومي سکرټري خالد محمود سومرو په ډزو ووژل شو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن په برسلز کې له د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له ارګ څخه نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا اروپا ته روان شوی دی. چین وای د افغان پولیسو روزنی او تکنیکی اچارو په برخه کې به مرسته وکړي. د چین د امنیت وزیر ګوشین اکان پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې داشمنه کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بانن په انکاره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره وویني. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری شوکاګوف ویلي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام د جګړې پر لور وي.
دا و بوريوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس په مخکې چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمنګ خبريالې رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په غاړې وارو
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې حکومت لاړخه د دې باور باوجود چې د بجلی او د ګیس فراهمي به جاری وي، خو د حکومتي اعلانونو باوجود ولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی. ادارې لیکي حکومت لاړخه بیانونه را روان دي، خو په عملي توګه د ګیس او بجلی غوندې ضروري سهولتونو فراهمۍ لپاره څه اقدامات نه دي شوي. ادارې لیکي د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دومره شو چې ولس په احتجاج مجبور شوی دی او مختلف ځایونو کې مظاهره هم شوي دي. ادارې زیاتوي د احتجاجونو باوجود متعلقه چارواکي څه عملي اقدامات نه چتوي او صرف دا خبره کوي چې حکومت بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کمول لپاره به زر مثبت اقدامات پورته کوي. ادارې په وینا وزیر اعظم لاړخه سنتونه د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا ګرځول شوی دي، د څه له وجې چې کورني صارفینو ته مشکلات دي. ادارې لیکي که اولس په سړکونو په احتجاج مجبوره شو نو دا صورتحال به حکمرانانو نه صرف تشویشناک وي بلکې د فکر وړ هم وي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې واشنگتن نه یو خبر راغلی دی چې د ایبولا وایرس مخنیوي لپاره د جوړ کړی شوی ویکسین ډومبه کامیاب تجربه وشو. د سنه پسا امید ظاهریږي چې ماهرین د دې مهلک مرض علاج دریافت کولو نه زی ورسېد. ادارې لیکي امریکا غوند یو ترقی یافته ملک د دې مرض وایرس خاتمه لپاره ویکسین چوس تیار کړو، نو دا خبره یقین سره کېدی شي چې د دې فائدہ به کم ترقی یافته ملکونو ته هم رسی. ادارې مخکلي کې ترسو چې پاکستان کې د ایبولا وایرس تعلق دی نو داغه د مخنیوي لپاره کوششونه روان دي، خو مشکل دا ده چې زموږ ملک ته د مختلفو بیماریانو علاج لپاره ویکسین خورا ورسي، خو دا غي نه فائدہ خصو کې مونږ د ځړ نه کار اخلو. ادارې وایي لکه مثال په توګه کانګو غوندې مرز مخنیوي لپاره مونږ ته د ویکسینو ډیر وخت پس معلومات شو. د سپولیو مخنیوي لپاره مونږ خپل ماشومانو ته ویکسین ورنکړه، د سلوجه چې دا وخت مونږ مشکلاتو سره مخ یو او نړۍ په مونږ تورونه لګوي. ادارې لیکي د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې زموږ ماشومان متاثرېږي، باید چې د دې د مخنیوي په لړ کې مونږ د مخ کې پشان سه قسمه د لا پرواه ثبوت ورنکړو او په هر قیمت د دې وایرس مخنیوي لپاره کوششونه وکړو. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف حویلیا کې د خطاب په وخت هزاره موټروي د جوړولو سره سره د نورو ترقیاتي منصوبو د شروع کولو اعلان کړی دی چې د موټروي یو نوې سلسله به جوړیږي، هزاره کې به یونیورسيټي هم جوړیږي او په علاقه کې د ګیس فراهمي به هم سر یقیني جوړ کړی شي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې خیبر پښتونخوا په ترقی کې شاته پاتې دی. هسپتالونو کې مریضان د ګنجائش نه زیات دي. د امنومن خراب حالات له وجې کارخانه هم بند دي، مزدوران بے روزګار دي او دا شند جرمونو په شر کې اضافه هم روانه ده. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د صوبې تعمیر او ترقی لپاره چې د کوم منصبو اعلان وکړو نو یقینا یو ښه ګام دی، خو خیبر پښتونخوا له ډېر څه کولو ضرورت دی. پکار ده چې صنعتونو لپاره مراعات او سهولیات ورکړی شي، غربت او بے روزګاری خاتمه وکړی شي، او د صوبې د ترقی لپاره د امداد اعلان وکړی شي چې فائدې عام ولس ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو ادارې وايي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره د بې ګناه خلکو خلاف استعمالول کیږي، او په خاص توګه د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لرونکو خلکو ته بیا د وضاحت موقعه هم نه ورکول کیږي. په دې ورسته یو کې یو شمیر داسې پیښې مخې ته راغلي چې قهرجنو بلبو د مذهب د سپکاوي په تور خلک وجلي او هیڅ ډول تحقیقات هم نه دي شوي. دیتا په اشاره سره د اکونومیست مجله لیکي په 1300 کلونو کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په ولس کې عدم برداشت سیوا کړی دی، یعنی په 2011 کال کې دا تور یوازې په شپږو تنو لګیدلی وو، او په 2014 کال کې تر دې دمه 12 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې د نیمه نه زیات یې عدالت ته د وړاندې کېدو نه مخکې خلکو وجلی دي. د مجلې په وینا پاکستان کې سخت دریزه قانونونه جوړول زیاتره د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې شوي، خو د هغه نه وړاندې روښان فکره پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو هم د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مذهبي ګوندونو په خوخه قانون کې دا ډول بدلونونه کړي چې دا محلي خلک د خپلو ذاتی ګټو او انتقام لپاره کاروي، او دا راز ناخبره قهرجن مظاهرین د حقیقت معلومولو پر ځای هڅه کوي چې تورن کس د خبرې کولو نولاندې په وجنې. بلخوا د خارجه چارو لپاره د یورپی یونین کونسل خپل یو ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې د روان کال تر اخري امریکایي او ناتو جنگیز واکونه د افغانستان نوزي، داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د چین دلچسپي سیوا شوې ده. چین د افغانستان د واخان پټي سره 98 کیلومتره سرحد لري. د دې ریپورت تر مخه افغانستان او چین درې مهمې شریکې نقطې لري. اول دا چې په افغانستان کې ډېر لوی مادني وسایل دي او چین د هغې د رئیستلو اراده لري. دویم، افغانستان د منځني ایشیایي هیوادونو سره تړلې ده، نو د دې نه هم دواړه هیوادونه ګټه پورته کولی شي. او دریم دا چې چین په ژینګیانګ صوبه کې د مذهبي سخت دریزه وسلوالو سره لاس ګریوان دي، نو د افغانستان سره په ګډه د مذهبي سخت دریزه مخنیوي کول غواړي. د یورپی کونسل په دې ریپورت کې راغلی که څه هم په افغانستان کې د چین کردار په مکمله توګه لا هم مخې ته نه دی راغلی، خو نړیواله ټولنه په دې خبره مطمئن ده چې اوس به چین د افغانستان په بیا رغونه کې زیاته برخه واخلي، او دا راز به لږ تر لږه د غربي نړۍ مالی بوج کم کړي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دی ډیپلومټ مجله لیکي که څه هم د پاکستان او هندوستان د نو حکومتونو ترمنځ د اړیکو ډیر ښه آغاز وشو، خو په پاکستان کې د پوز او په هندوستان کې د سیاسي ګوندونو د ځنې خپلمنځي منفي سیاست لوجې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي سمېدلې. نور تفصيل د اسرار العالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې تر څه حده ښې شوې وي، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل څوکۍ سوګند پورته کولو دستوري ته خپل پاکستانی سیال نواز شریف راو بللو. نوبل خوا نواز شریف هم تیر کال په خپل انتخاباتي کمپین کې ویلي وو چې هغه به له هند سره اړیکې خې کوي، خو له بده مرغه چې کله په دې وروستیو کې د پاکستان پر ځمکه لواګا پولیس سره په چک پوستا ځانمرګي برید وشو، نو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل دغه ځانمرګي برید چې 60 کسان پکې وژل شوي وو تور په هندوستان ولګاوو. نوموړي له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کله هندوستان ته د دوستۍ لاس ورکوي نو د هغوی ځواب بیا داوي. د ډیپلومیټ مجللی کې که څه هم د دغه ځانمرګي برید او پړه د پاکستان پر ځمکه موجودو وسلوال ډلو پر غاړه اخیستې وه، خو د دې باوجود حمید ګل د دغې تور په هندوستان ولګوو او دارنګ ځینې پاکستانی وګړي بیا د حمید ګل دغه خبرې ریښتیا ګڼي. مجله زیاتوي له بده مرغه د هندوستان وزیر اعظم هم د پاکستان په اړه سخت بیانونه وروسته له هغو ورکړي کله چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر لنجمنه پوله نښتې رامنځته شوې. پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ولې دومره زر خراب شوې. ډیپلومیټ مجله لیکي افغان او هندي امنیتي ادارې د افغانستان په هرات کې د هند په کونسلګری باندې د وسلوال بریتور پر هغو وسلوالو ډلو لګوي چې د دوی په خبره په پاکستان کې میشتې دي او د دې هیواد ملاتړ ورته ترلاسه دي. مجله زیاتوي زیاتره پر دې عقیده لري چې دغه برید د پاکستاني پوځ لخوا نه یوازې هند ته بلکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هم د یو پیغام ورکوي چې دوی له هند سره دښمني غواړي، ځکه چې هم پر دې دښمنۍ په وځو دومره زیات مالی بجټ ترلاسه کوي. بلخوا د هندوستان موجوده حکومتي ګوند او بھارتیا جنتا پارٹی هم د کانګرس پر مخ کې حکومت تل نیوکه کولی چې په کامي امنیت نرم غوښه لري او دارنګ دوی ژمنه کړې وه که په واک کې راغلل نو د بهرنیو چارو پالیسي به سختوي. نو د یادې مجلې له مخې د دې مطلب بداوي چې د پاکستان په اړه به پالیسي ډېره دوستانه نه وي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي نو پاکستان او هندوستان لره به په کار وي چې خپل منځي اړیکې سمې کړي او دارنګ په سیمه کې د ترګرۍ او سغدرزۍ په ګډه سره مخه ونیسي او کچري داسې نه کوي نو دا به نه یوازې د پاکستان او هندوستان لپاره بلکې د ټولې جنوبي ایشیا لپاره به خطرناک کار وي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې درته دا وخت د تاریخ پاڼه چې نوې یو خبرونه شروع شوه دا اورو د کوربه د خالد خان د خبرونه کې تاسو ته د پښتنو د تاریخي حوالو د تاریخي مقامات او د تاریخي زینو په حوالہ معلومات او تفصیل درکول کیږي. د تاریخ پوهانو سره هم د خبري شوې دي او تاسو هم که په خپل سیمو کې ځنې داسې تاریخي آثار لري یا د کوم تاریخي حوالو په حوالہ تفصیل او معلومات لري نو مشال ریډیو سره په دیش میرو رابطه کولای شي 00220221212 او خپل نظر او خپل معلومات شریکولای شي. راځي چې د نن ورځې د تاریخ پاڼه خبرونه ته وکړو.
ګران اوریدونکو د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حق لا چې کله هم خبره کیږي نو د دره خیبر ذکر به خامخا چیرل شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات درکو او دا حساب کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تک را تک پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوی او قبضه شوی وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پټلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخته د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې دیرش میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملاورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړې ده. دا فارس باچا، سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان، وایډ هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادرشاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ دنګ غرونو پمینس کې توراتو او خطه پورته لار چې څومره زرګونه کال وړاندې د اهمیت وړوه نو هغه ارزښت کې نن همشتا او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یو لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغه درې ته د خیبر نوم کله اول ورکړل شوی دی په دواد کې د پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانی ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په منځ کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالې سره مختلف رائے دی. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې د هغې مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپیره ترې نه غرونه دي او دا کومه لاره خصوصا خیبر پاس دی ورته مونږ وایو یا درې خیبر ورته وایو. نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاري. نو د دې حوالې سره د دې مناسبت سره دې دا نوم خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپله پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره در خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیتی ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کال وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و او دا خیبر درې د تلو راتلو دپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په درې حملې کړې دي او دغه ټوله سیمه یې خپله ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک و هغه په دې لاره باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چوتم گوایو نو دی تاغیر غلی دی پدی لار باندې د دین مخ کی اوم چې کم دی غ تاریخ غ چون کی ریکارډډ نه دی نو دا غی مون سره سره تاریخی حوالہ نشتا. بیا د دین پس کم ګورو نو دا علاقہ د ایرانی باچان چې کم بو فارس به وتا غ ټیم کی ویلو یا پرشیا به وتا پانګریزه کی ویلا. بیا رستو وته د ایران نوم ورکړ شو. دا غی چې کم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوه دی پاغه کی دا اغه منشی خاندان وته یاد یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وای. بیا غی نه بعد د ساسانیانو حکومت
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپله د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو د هغه ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره راتیر شوي و او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو تاریخ کتابونه وایي چې انډوګریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوښه 200 کاله حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکره شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه سکندر اعظم دلته راغو نو هغه په خپل خود دې درې نه دي تیر شوی هغه لار مختلفه وا خو دا هغه د فوز یو حصہ چې کوم دا هغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیر شوی وا. هغه چې کله د خپل فتوحات مکمل کوه واپس لاړو نو خپل یو دوه درې جرنیلان دا هغه دلته پاتې شو چې هغه په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وي په هغه باندې باګرام به وتا هغه ټایم کې ویلو نو په دې د هغه حکومت تیر شوی دی د یونانیانو.
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویمه پیړۍ نه تر 15مه صدی پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت ټوپا او نور نښې نښانې ملو شوی دي. پیدی ډورتي په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بودمت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دي. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د رخیبر باندې موندل شوی د بت مت لرغونی آثار په حکله وایي.
بو بیا د بت مت د دې مذهب د اشاعت لپاره اشوک دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه سټوپاس دي چې هغه د دې بت مت یادګار دي. یو چې کوم دی هغه علي مسجد سټوپا وي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور سټوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله سټوپا وته وي چې هغه د کټه کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي د افریدیانو ته کټ کوشته وي، دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشنو دلته مخکې، نو هغې سره دا سټوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګنداره حملهور شو او دلته د بت مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسول. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حمله کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې، نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې ګورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حمله کړې دي.
محمود غزنوي حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لاره باندې هم داغه حمله شوې دي، هغه نور لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا درې خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي. خو د امریکې چې کوم د سیارې نه اخیستې شوې تصویرونه دي، نه هغې مدد سره هغې وایي چې دی تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي، خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړ شو. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړ شو چې د مغولو دلته حکومت او افغانستان کې هم دغه حکومت. نو دا یو ډیر اهمیت والا لار و دغه لپاره چې د دې لارې په توسط سراغی دی پا آسانه باندی اخوام تلی شو دل تمرات لی شو. در تغ دور که کمگو گورو حملی اوم شوی دی، لکه در سلاتین دیلی با دور که چنگیز خان را غلی دی اغخ پلا حمله کردی.
پا کال اول سوا وصل ویختم که چکل احمد شاه عبدالی در نو افغانستان بنیاد کی خو، نو پیخور ی اهمخار او صوبا او گرزولا. در پیخور او کابل چه در دورانی دور در حکومت مرکزونو در خیبر در اهمیت نور هم سیوا شو. او غالباً چه در غشیر هم در دغی وقت پا حق لویل شوی دی چې دا خیبر در خولار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ سمر پښتانو نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو دا غي دور کې چې کله غي بادشاه شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقه چې کوم وا بلکې تر اټکا پورې دا غي د حکومتي سوا او دو دارالخلافې وي، یو کابل وا او یو چې کوم دی نو دا پیښور. دا طریقه چې کوم دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو د شاه شجاع تر ټیمه پوری.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وښوم خای چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1304 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو خپلې مورچې او کلې جوړې کړې دي خو په مکمل توګه یې دغه سیمه پله قبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنګونه شوي وو چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروستو انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوي وو. د دغه جنګونو او شخړو په هکله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنګونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو د هغې تر منځه. لومبی انګلو افغان وار یا د انګریزانو افغانانو چې کوم جنگ شوی هغه په کال 1318 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سیکانو انګریزانو دی خپل یو الائنس جوړ کړو. نو د دې فوجونو چې کله تیرېدو نو سیکانو انګریزانو له دې اجازه ورنه کړو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ. نو په دې دره خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا براه راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې دار جوړ شو. نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته د قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه ځایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي. هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړي وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه. نو په دې بچې هر څوک تیرېده که هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی. د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کړو او هغه دومره غصه دې ځینه تللی چې واپس راغو. نو هغه دلته ډېر قتلعام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټول علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی وو او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بل اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا علي مسجد او نور لرغوني آثارو په هکله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
وطن مٹی یو وطن زمون گلا Oh,